امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
ناتو وای چې پر اسونکو پارلماني انتخاباتو کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو سره مرسته کوي ناپیژندل شو وسلوالو په بلوچستان کې د حکومت طرفدار څلور پاکستانی ملیشا وژلې دي او د ایران جمهور رئیس روحانی او مذهبي مشر آیت الله خامنائی په احواز کې د مرګانه حمله پلا پر متحده ایالاتو اچولې
د خبرونو نه روسته پر رپورټونو کې نن یو موضوع ده چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ویلی دی چې د ناتو په ملاتړ به د انتخاباتو بهیر په مسؤلیت تر سره شي
په هر اندازه چې د امنیتی قوا او همکاري زموږ سره زیاتې موږ ته دا پیاوړتیا را بچي چې خپل پلانونه په ډیر قوت سره او پر مخ باندې بوز
په پکتیا کې چارواکو ویلي دي چې د مالیو د شفاف ټولولو لپاره برقی سیستم فعال شوی دی
زموږ د مالیاتو په ارتباط د مالی وزارت یو شعار د زموږ مالیا زموږ هیواد زموږ راتلونکی
او د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په احواز کې په نظامی رسمي گذشت برید غندل دي خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم ناتو وای چې د راتلونکو پارلماني انتخابات په وخت د افغانستان د دفاعي او امنیتي ارګانونو سره د امنیت په ساتلو کې همکاري کوي دا خبره د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت یو قماندان جنرال انډریو پوپاس کړی دا په دې اړه پر ماښام پار کې د وی امنیتي غونډې نه وروسته جمهور رئیس اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته په انتخاباتو کې د مداخله او یا ګډوډۍ د رامنځته کولو په خلاف هم خبرداری ورکړ اشرف غنی وویل
اگر یک نفر از قوای امنیتی و دفاعی ما را دیدم که در انتخابات مداخله کرده بود فردا معزول است
که دا امنیتی و دفاعی قوا و یو غړی می ولده چې په انتخاباتو کې مداخله کړي نو په مغه ورځ به بیا د دې وظیفې نه منفکی د جمهوری ریاست مطبوعاتی دفتر په یو بیان کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت د یو لوړ پوړو قماندان جنرال انډریو پوپاس له قوله راغلي چې د امنیت د تامینولو او په ښه شان د انتخاباتو د سرته رسولو په موخه به خپل ټول امکانات د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو په واک کې ورکړي ټاکل شوی چې انتخابات د تلې پاتې شتمه وشي په کابل کې زمون خبریال ممتاز بهیر وایي چې د رای اچولو لپاره 15,000 اصل مرکزونه په پام کې نیول شوي دي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د امنیتي ستونزو له امله شاوخوا 2,000 مرکزونه تړلي دي د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې د میدان وردګ ولایت د اسدآباد ولسوالۍ د سالار په سیمه کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو له امله غزنی د ازبکستان د وارداتي برېښنا درې مزي پرې شوي دي د والي ویان عارف نورزی امریکا غږ ته ویل چې د غمزي تېره ورځ پرې شول او د ښار اکثره برخې برېښنا نه لري په غزنی کې د برېښنا د شرکت رئیس انجینر جان محمود ویل چې تېره شپه د ښار په مرکزي برخو کې د ډیزلي جنریټرونو په وسیله برېښنا ورسوله او د کابل او د برېښنا او د کابل او د غزنی د برېښنا د شرکت د انجینرۍ دوړې اسول شوې دي خو معلومه نه ده چې د برېښنا مزي به ونښلول شي او که نه له ازبکستان نه افغانستان ته د برېښنا مزي چې د ارغنی له سبسټیشن نه د میدان وردګ په ولایت غزنی ته غځېدلې دي 110 کیلومتره اوږدوالی لري او 220 کیلو واټه برېښنا د لګولو ظرفیت لري اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په دریاویمه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یکشنبې په ورځ د میزان په لومړۍ نیټه نیویارک ته روان شو د ملي یووالي د حکومت د اجرائی ریاست په یو بیان کې راغلي چې عبدالله عبدالله د لوړ پوړي هیئت مشري کوي د دغه ریاست نه په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې عبدالله به په غونډه کې وینا وکړي او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش او د یو شمیر حکومتي او دولتي مشرانو سره به وګوري په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني هم د ښاغلي عبدالله سره ملګری دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې په ورځ د یو رسمي لیک په ترڅ کې په افغانستان کې په متحده ایالاتو کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره د ځانګړي استازي په توګه نومولی. پامپو ویلی دی چې خلیلزاد به د یو سیاسي حل لپاره د لارې د لټولو په غرض د مناسبې فضا په رامنځته کولو کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې تاکید کړی چې په افغانستان کې د سولې یوې داسې موافقې ته رسیدل چې دوامداره وي او هم د امریکا د ولس امنیت تضمین کې د ټرمپ د ادارې لپاره لومړیتوب لري. دا واشنگتن دی، تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. اروپایي اتحاد په افغانستان کې د ماشومانو د فلج یا پولیو د ناروغۍ د ختمولو په خاطر د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او لارې افغانستان ته 50 میلیونه یورو ورکوي. ناپیژندل شوو ټوپکوالاو نن د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې څلور حکومتي ملیشیا ایشتلي. د خبر تفصیل له شکر الله رحمزوی نه واورئ.
پاکستانی چارواکوی وسلوالو دغه کسان د بلوچستان ایالت د دشتګوران په سیمه کې د حکومت د طرفدارو ملشو د روزنې په کم کې وجلی دي. تر اوسه نه د معلومه چې بریت به کومې ډلې کړې وي، خو په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غښتونکو ترڅنګ نورې سختدریزه اسلامي ډلې هم فعالیت کوي. چارواکي وایي د بلوچستان په ایالت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ساتلو کې د همکارۍ لپاره څو کال وړاندې سیمه ایزې ملشې جوړې شوې. بلوچ بلتون غښتونکو څو ځله د دې ملشو په کمپنو بریدونه کړي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او مذهبي مشر آیت الله خامنهای په احواز کې د شنبه پوره د نظامی رسمي گذشت په دوران کې د مرګانه حمله پړه پر متحده ایالاتو او په خلیج کې په نګدیانډي والا اچولې. د مطبوعاتي رپورټونو مخې په دغه حمله کې د پاسداران انقلاب د څو عسکرو په شمول 15 کسان وژل شوي او په شاوخوا اویا کسان زخمیان دي. روحانی نن نیویارک ته د روانېدو د مخه وویل چې امریکایان د دغه شان جرم د سرته رسولو لپاره داسې کسان راپاڅوي او وسلې ورکوي. د روحانی په وینا امریکا د نورې نړۍ په مقابل کې د یو بدماش په شان رویه کوي او متحده ایالات به پر خپل تجاوز او تیری باندې پښیمانه شي. د دې نه مخکې آیت الله خامنهای د دغې حملې پړه په خلیج کې د امریکا د انډیوالانو په غاړه اچولې وه او هغوی د امریکا لاسپوڅي بللي وو. احواز چې د خلکو غوڅ اکثریت یې سنی عربان دي، د خوزستان په ولایت کې واقع دی او د احواز د ازادۍ لپاره د عرب د غورځنګ په نوم یو سازمان د پرونۍ حملې جمهوري قبوله کړې. په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایندې هیدر ناورت د دغه حملې غندنه کړله او له وژل شوو کسانو او زخمیانو د کورنیو سره خپل همدردي ښودلې. ایرانی چارواکو نه کسان پر ویخځه باندې د جنسي تیری په جرم اعدام کړی دی. اشق الله رحمزوی، تاسو ته د خبر تفصیل لولي.
په ایران کې مطبوعات وایي دغه کسان د شنبه په ورځ اعدام شول. په دې کسانو تور و چې د فارس پیالت کې د یوې مېرمنې کور ته په زور ننوتی و او جنسي تیری پی کړی و. په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې دا پیښه څه وخت شوې. د ایران سترې محکمې د دې نهو کسانو د اعدام حکم تایید کړی و. د فارس ولایت د محکمې رئیس علي القاسمیار د ارمان ورځپاڼې ته ویلي دي چې هغه مېرمنې چې جنسي تیری پېښ شوی و خپل شکایت یې بیرته اخیستی و، خو چارواکو بیا هم دا کسان اعدام کړل. د بشري حقونو ادارې وایي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات اعدامونه په ایران کې کیږي. دغه ادارو په کراتو د ایران نه غوښتي دي چې د اعدام سزا دې بنده کړي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د هند د حکومت مخالف مایوستی یا غیانو په جنوبی صوبه اندرا پردیش کې د تلګو د سم ګون د پارلمان د صوبایي پارلمان یو غړی نن وشتلی او وژلی دی. پولیس وویل چې څلوېښتو وسلوالو په هغه باندې حمله وکړه. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په خبرونو کې یو مسله دا و چې په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت چارواکو ویلي دي چې د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو سره همکاري وکړي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو هم ډار څرګند کړی دی چې د ولسی جرګې انتخابات به په امن کې ترسره شي. د امریکا خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د ولسی جرګې ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغانستان د امنیتی او دفاعي بنسټونو وروستۍ غونډه پرون ماخام په ارکی جوړه شوه. په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د دفاع او کورنیو چارو وزارت د ټاکنو خپلواک کمیسون او د قاتم ملاتړ ماموریت لوړ پوړو چارواکو هم برخه درلوده، پکې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د امنیتی طرحې د تطبیق پر څرنګوالي خبرې شوې دي. د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي جنرال انډریو پوپاس په دغه غونډه کې ویلي چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي تر څو د هغو 9 میلیونو افغانانو غږ ډب کړي چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره یې نوملیکنه کړې ده. خو جنرال پوپاس ټینګار کړی چې د ټاکنو د امنیتی طرحې د تطبیق لپاره به له افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. هغه ویلي هیڅ شک نشته چې ټاکنې به په امن او مسؤونه توګه ترسره شي، او زموږ ژمنه تاسو ته دا ده چې د قاطع ملاتړ ماموریت ډاډ ورکوي تر څو امکانات برابر کړي او له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي تر څو د ټاکنو امنیتي پلان په ښه توګه تطبیق شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د رای ورکونکو او نوماندانو د امنیت پر ساتلو ټینګار کړی او ویلی دی د هغو کسانو په وړاندې چې ټاکنې خلالوي باید جدي اقدامات ترسره شي.
په هر اندازه چې د امنیتي قواو همکاري زموږ سره زیاتې، زموږ د زړه د ګراف توازن به ان شاء الله نورمال کیږي او موږ به کولای شو موږ ته دا پیاوړتیا راوکی چې خپل پلانونه په ډیر قوت سره او په ډیر شجاعت سره پر مخ باندې بوځو.
د افغانستان د امنیتی او دفاعي بنسټونو چارواکو ویلي چې د ټاکنو د امنیت ساتل د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او دا بنسټونه به د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد شریف یفتلی وویل موږ په دې باور یو چې د ټاکنو په کامیابیدو او د سالم امنیت ټینګولو او په رایې ورکولو کې د خلکو په ګډون سره موږ انشاءالله د و نویم کال جګړه ګټو. په ټاکنو کې شفافیت، د حکومتي بنسټونو په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو بې پریتوب د ټاکنیزو بنسټونو نوماندانو او سیاسي ګوندونو یوه عمده غوښتنه ده. خو په دغه غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ځواکونو ته په خطاب خبرداري ورکړ:
اگر یک نفر از کوی امنیتی
که د خپل امنیتی او دفاعي قواو یو کس می هم ولید چې په ټاکنو کې مداخله کړې ده، په سبا له دندې ګوښه دی او بل سبا تر محاکمې لاندې نیول کیږي. زما دا پیغام ټولو برخو ته ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتی معین لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی ډاډ ورکړی چې د دغه وزارت ټولو منصبینو ته لارښوونه کړې تر څو د ټاکنو په بهیر کې خپل بېپریتوب وساتي او د کوم چا په ګټه او زیان کار ونه کړي. هغه د غرض ویلي
د قانون مطابق د انتخاباتو د ورځې نه 24 د میزان د 8 ساعته مخکې هیڅ څوک حق نه لري چې مظاهره وکړي او یا لوی لارې بندې کړي او یا د انتخاباتو د کمیسیونونو دفترونه بند کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې ټاکنې د رای ورکولو په 15,000 مرکزونو کې د تلې میاشتې پاتې شتمه نیټه ترسره کیږي. لا دې وړاندې د رای ورکولو په څه باندې 10,000 مرکزونو کې د ټاکنو د ترسره کولو اټکل شوی و، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله به شاوخوا 2,000 مرکزونه د ټاکنو په ورځ تړلي وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د ناټو د قواو یو قومندان جمهور رئیس اشرف غنی ته ډاډ ورکړی دی چې د پارلماني انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې همکاري کوي. ناټو خود ډیر وخت رئیس په افغانستان کې د امنیت په ساتلو او ټینګولو کې همکاري کوي، نو د انتخاباتو په وخت کې څه ډول خاصه همکاري ضروری ده؟ موږ دا مسله د پخواني ډګروال عاشق الله یعقوب سره مطرح کړه. هغه داسې وویل:
د افغانستان په تیر شپږ ځلي ټاکنو کې، یعنی دوه ځلي پارلماني او درې ځلي ولسمشري، یو ځلي بیا دوم پړاو ته لاړې، یعنی په ټوله کې شپږ ځلي په افغانستان کې ټاکنې شوې.
بله،
په دغه شپږ ځلي ټاکنو کې د ناټو او بارني ځواکونو د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی. البته دا چې نه و چې دوی راغلي وو مثلا د مرکزونو امنیت نیولې، یا نه، د دوی همکاري په دې بڼه وه له هغو سیمو د توغندوی بریدونو استعمال و، هغو سیمو باندې دوامدار هوایي ګزمې کړي. د ټاکنو مرکزونو دریم او ان څلورم کمربند کې د دوی ځواکونه ځای په ځای شوي دي، او هم یې هغه سیمې چې دا احتمالي بریدونه پرې کېدونکي وو په هغو کې د هغو کلکه څارنه کړې وه. نو په دې خاطر باندې دوی رول مهم ده. دا اوس هم دوی دلته هوایي ځواکونه لري، بیا هم کېدای شي هغه سیمې چې د ټاکنو مرکزونه له هغو نه تر برید لاندې راشي، تر توغندوي برید لاندې راشي، په هغو باندې دوامداره تر لږ یو ورځ مخکې یا دو ورځې مخکې یا د ټاکنو په ورځ باندې په ګډون به درې ورځې هغه سیمې له هوا نه وڅاري او د بریدونو مخنیوی ترې وکړای شي. او هم په هغو سیمو کې چې امنیت ډاډمن نه ده، په هغو سیمو کې دوی ځای په ځای چې حتی یو تعداد ځواکونه البته اوس خو په هغه شمېر کې نه دي، دلته په هغه زمانو کې د دوی شمېر زیات و، اوس د دوی شمېر کم شوی ده. خو بیا هم د دوی هغه رواني تاثیر یا هغه روحي تاثیر زیات ده.
د افغانستان د امنیتي قواو سره څه خاصه مرسته کولی شي، خصوصا په دغه وخت کې چې د انتخابات کیږي؟
په دغه وخت کې دوی کولی شي مثلا د افغانستان امنیتي ځواکونه چې تر ډېره په هغو ځایونو کې ځای په ځای وي چې هغلته د بریدونو احتمال وي او ځواکونه تر ډېره فارغ شي د امنیت د ټاکنو امنیت ساتنې ته، ځینې مسؤلیتونه یې دوی واخلي. دوی کولی شي په دغه برخه کې کومک وکړي او دا خو په دې رقم دغه نه دي چې دوی راشي مثلا په ښارونو کې غزنی وکړي یا تلاشي وکړي، دا د دوی لپاره شونې نه ده. دوی په درېیم یا څلورم کمربند کې یا هم د هوایي ګزمو له لارې دوی کولی شي مرسته وکړي.
ډګروال صاحب عاشق الله یعقوب، ولس ته څنګه دغه اطمینان ورکړ شي چې امنیت ټینګ دی او دوی ورشي د رای ورکولو مرکزونو ته؟
اصلا خو که ووایي چې د افغانستان اوسني امنیتي وضعیت ته په کتو ډاډ به ډېر ناشونی وي. ولې؟ دې ته په کتو چې له ټاکنو پرته بله اصلا لار نشته، ولس بله چاره نه لري، باید خپل برخلیک په خپله باندې وټاکي او د دې لپاره تر ټولو غوره لار همدا ټاکنې دي. دلته ټاکنو لپاره تر ډېره امنیت ګواښ نه ده، بلکې د ځینو کړی او غواخونه دي. په خوا کې هم دغه سی وو په سیرو ټاکنه کې ځینې خلک دي، په زور خلک الباس زور واکې دي. اصل د مال لپاره د پټاکنو کې اصلي غواخ نه امنه، البته دي په دې کې شک نشته ځکه د مملکت ډېره برخه نه امنه ده، خو د خلکو د رایو په استعمال کې د خلکو د رایو په کارونه کې تر ډېره امنیتي نه بلکې د زورواکو ګواښ ده. زورواکي خلک اړ باسي چې د دوی په خوښه رایه باید ورکړي. خو دا بله یمه ستونزه ده چې هغه بیا نه خارجیان کولی شي، نه بهرنیان، نه ناټو، نه بل څوک. هغه بیا نو خپله د موږ کورنۍ ستونزه ده.
ډېره زیاته مننه ډګروال صاحب عاشق الله یعقوب، کورم ودان.
تاسو نه مننه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، اروپایي اتحادیه نن په افغانستان کې د پولیو د ناروغي د ختمولو لپاره 25 میلیون یورو مرسته وکړه. یونیسف ویلي دي چې په افغانستان کې د ماشومانو ژوند د لوږې او محیطي تغیراتو له امله د ستونزو سره مخ دی. حکمت سروش رپورت را کړی دی.
فرمان الله تازه له خپل کورنۍ سره کابل ته لکډوالی راستون سوی. هغه یوازې د څورلس کالو دی، خو د کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو ټول مسولیت د لغاړي دی. هغه وايي ښوونځي ته هم ځي او سره هر ورځ تر ناوخته د ګنی د جوس جوړولو او پلورلو کار کوي.
بس د ګنو ماشین دی، بس همدا مصروف یو، بس کاروبار نشو. ډېر مشکلات دی افغانستان کې، پلارم سپینګیره ده، نور حال مال نشته، بس همدا مجبور یو چې بس همدا د دیاړي کو بس خلاص.
فرمان الله د ورځې له 2 تر 2.5 افغانۍ پیدا کوي. داغه په خبره چې دا پیسې د کور پر لګښتونو لګیږي.
دلته هر څه پیښې دي، شو موږ بیا هم مجبور یو چې بس همدې کار لپاره راشي او مړې ډوډۍ خپل کور لپاره ویسو.
دا یوازې د فرمان الله کیسه نه ده چې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي او سخت کار کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په زرګونو ماشومان نه یوازې دا چې سخت کار کوي، بلکې د دې تر څنګ لګڼو ټولنیزو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي.
بر اساس آخرین آمار
د وروستیو شمیرو له مخې 1.2 میلیونه ماشومان سخت کار کوي او 1.9 میلیونه بیا کارګر دي. دا یو اشاریه دو میلیون هغه ماشومان دي چې د خطر په کرخه ولاړ دي. دا ماشومان په جدي توګه لګواخ سره مخ دي. په دوی کې داسې ماشومان هم شته چې جنسي تیری پرې شوی او یا له نورو هیوادونو راشړل شوي دي.
بلخوا اروپایي ټولنه د کډوالو ماشومانو سره د مرستې او د پولیو د له منځه وړلو لپاره 25 میلیونه یورو مرسته کوي. دغه بسپنه به د یونیسف لخوا په څلورو کلونو کې د کډوالو ماشومانو لپاره د خوندي چاپیریال په رامنځته کولو کې ولګیږي.
This will enable us to support our government.
دا به موږ د دې وړ کړي چې د خپلو دولتي او غیر دولتي شریکانو سره مرسته وکړو تر څو له هغو ماشومانو سره چې د حرکت په حال کې دي د بیړني غبرګون او په سیمه ایزه کچه د ټولنیزو خدماتو د رسولو له لارې په مخامخ ډول خوندیتوب برابر کړي. همدارنګه به د ماشومانو د خوندیتوب اړوند پیښو ته رسیدګي وکړي چې داسې پیښې زموږ سره شته.
افغان حکومت وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې له ایران او پاکستان څخه تر 3 میلیونو زیات افغانان بیرته هیواد ته راستانه سوي چې 200 زره ماشومان دي چې زیاتره یې روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز کې په نظامی رسم گذشت باندې برید غندلې ده. د دغه برید په حق له د نړۍ د زنو مشرانو د تبصرو غټه کې ووري.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن یک شنبه ویل د اهواز برید کې چې 25 تنه وژل شول د هغو عربي الاصل مخالفو ډلو لاس دی چې امریکا او د عربي خلیج هیوادونه ورسره پوځي او مالی مرستې کوي. ولسمشر روحانی ویل چې پر ایران برید کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي.
بی تردید جمهوری اسلامی ایران از این
بلا شک موږ به دا جنایت لپاره ونه غورځو. موږ ته روښانه دي چې چا دا برید ترسره کړی او د چا سره یې اړیکې درلودې. هغوی چې نن د نړۍ په کچه د بشري حقونو ادعا پر لپسې تکراروي باید په دې اړه ځواب ووایي. د سیمې دا ټول کوچني هیوادونه چې وینو پښتوانۍ امریکا ده او د امریکایانو لخوا پارول کیږي.
ولسمشر روحانی دا سرګندونې نن سهار په تهران کې هغه مهال وکړې چې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع کې د ګډون لپاره نیویارک ته روانې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سپتمبر په میاشت کې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې مشري وکړي. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر نیکی هیلی د سه شنبه په ورځ ویل چې د ایران په اړه دغه غونډه به په نیویارک کې ترسره شي.
زه فکر کوم چې د ایران په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ځینې پخوانۍ او ځینې نوي اندېښنې دي، خو زه فکر کوم که چیرې د هغوی د بالستیک توغندیو ازموینه ده، د وسلو خرڅلاو چې موږ یې په یمن کې حوثي یاغیانو ته کوي وګورو، د ترهګرۍ د ملاتړ په برخه کې د ایران ونډه ډېره پراخه شوې ده. دا ټولې سرغړونې دي او سیمې ته خطر دی چې نړیواله ټولنه باید پرې خبرې وکړي.
اغلی هیلی زیاته کړه ولسمشر ترامپ په دې باور دی چې موږ باید ډاډه شو چې ایران د نورو هیوادونو په څیر نړیوال مقررات مراعت کړي. د ایران په اهواز کې په پوځي پریډ د بریټ مسولیت چې پکې لګ تر لګه او یا تنه ټپیان شول دوو ډلو منلی ده. اسلامی دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې.
اليوم اللي نفذت هذه المجموعه من المقاومه
دا عملیات ملي مقاومه د دلی او خاصه توګه د اهواز د دلی لخوا خپلان او تر سره شو. دا عملیات په غوړز باندې پلان شوی وو چې ایران خپل قوت نړۍ ته خودو.
پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پایل د کلیزې په مناسبت ترسره کیده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پایل شوه او په 1988 میلادي کال کې پای ته ورسیده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، ساینس پوهان وایي چې په امریکا کې د ګشاورو حشراتو شمیر مخ په ورکېدو دی او دا هغه حشرات دي چې د انسانانو د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم په ژوندي ساتلو کې حیاتي رول لوبوي. زمونږ همکار سید سلیمان شاه په واشنگتن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبریالي فیلټ لاپیجس د راپورټ خلاصه تاسو ته اوري.
ساینس پوهان ګوري چې د شاتو د مچیو ورورکو او پتنګانو په شمول د الوتونکو ګټورو حشراتو شمیر مخ په کمېدو دی. هغوی په دې باندې سم نه پوهیږي چې سبب یې څه دی، خو وایي کېدای شي چې د ممکنه سببونو په جمله کې د هابیټاټ یا د ژوند د طبي چاپیریال له منځه تلل، د حشراتو په ضد د کیمیاوي دواګانو استعمال، د وحشي او ځنګلي بوټو وهل، پر یو ډول فصل باندې اتکا، د موزیرو حشراتو یرغل، د رڼا ککړتیا، پر لوی لارو او سړکونو باندې د ټرافیکو زیاتوالی او د ځمکې د اقلیم بدلون پکې شامل دي. خو ساینسپوهان فکر کوي چې وغه توجه شاید د بنی بشر په لاس د ژوند د چاپیریال تباه کولی. پتنګان او ورورکی چې د ښکلو ګلانو په خوړلو ژوند تیری، په هماغه شانې رنګونه هم ښکلي او ښایسته وي. خو ښکاري چې اوس په هغومره شمېر نه لیدل کېږي لکه چې په تیرو کلونو کې به لیدل کېده، او همدا وجه ده چې ساینسپوهان پریشانه دي. همدغه ښکلي او ښایسته حشرات ډېرې زیاتې ګټې لري د نباتاتو په پولینیشن کې مهم رول لوبوي. کوم خوراکي مواد چې موږ یې خورو په سلو کې اتیا یې د همدغو ګټورو حشراتو د فعالیت په برکت حاصلېږي.
Not just in a minor way but in a major way on a diversity of insects doing a diversity of things.
دا د امریکا د ډلاویر ایالت د پوهنتون د انتومولوژي یا د حشراتو د پیژندلو د څانګې د استاد پروفیسر ډوک تلامی غږ دی. زموږ د ایکو سیستمونه یا د ژوند د چاپیریال قدرتي نظامونه مستقیما تر یو زیات حده پورې د هغو ډول ډول حشراتو پورې اړه لري چې په مختلفو لارو چارو سره خپله قدرتي دنده سرته رسوي، او د ځمکې په مخ د انسانانو د ژوند د بقا او د ډایورسټي یا تنوع لپاره کار کوي. خو کله چې موږ په خپل لاس دغه ګټور حشرات له منځه وړو او یې شمېر کموو، په حقیقت کې د ژوند د چاپیریال د تباهۍ په لورې ګام اخلو. ولې دغه ګټورو حشراتو وجود حتمي او لازمي دی؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې هغه ډول ډول سیستمونه یا نظامونه چې د ځمکې پر مخ د انسانانو د ژوند بقا تضمینوي موږ له منځه وړو، ځکه همدا سیستمونه دي چې سالم او خوندي ساتلې موږ سره په ژوندي پاتې کېدو کې مستقیما مرسته کوي. که فرضاً موږ په یو ښار کې هم ژوند کوو، د پاکو او سالمو قدرتي نظامونو نه بغیر زموږ ژوند امکان نه لري. دا هغه قدرتي نظامونه دي چې د حشراتو نه بغیر فعال نشي پاتې کېدای. حشرات د خپل خوراک لپاره پر وحشي او ځنګلي بوټو او ګلانو باندې تکا کوي، او هم ورنه د خپل سرپنا لپاره کار اخلي، چې دا دواړه اوس په متحده ایالاتو کې مخ په کمېدو دي. اټومولوجست ډاکټر لامی فکر کوي چې زیاتره امریکایان اوس د هغه د علمي روش په پیروي خپل باغونه پرېږدي چې ځنګلي واښه او بوټي پکې راشنه شي او د پرې کول نه ډډه
کوي.
اوس په امریکا کې د یو زیات شمېر کورونو څښتنان د دغه کار سره علاقه لري. هغوی تل دا پوښتنه کوي په څه شان کولی شم ایکولوژیکي ماحول یا چاپیریال خوندي او پاک وساتم او له بربادۍ نه خوندي وساتم. ویلی شم چې په دې اړه اوس د خلکو علاقه او دلچسپي مخ پر زیاتېدو ده. د متحده ایالاتو په یو شمېر ایالتونو کې د عمومي لارو او سړکونو په سر د طبي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې پیل کېږي، داسې چاپیریال چې حشرات پکې په سالمه او خوندي توګه ژوند کولی شي. د امریکا د میریلند په ایالت کې د یوې درې کلنې علمي څېړنې له مخې نه معلومیږي چې اوس د سړکونو په سر او د هغو لارو په سر چې شنه واښه پکې او بوټي پکې ولاړې حشرات بیرته ورته راځي، او د شاتو د مچیو لپاره مناسب ماحول پکې موجود دی. په دې معنی چې ژوند بیرته خپل مخکینی حالت ته راګرځي. دا د میریلند پوهنتون د انتومولوژي د څانګې د محصلې لیسا کوډر غږ دی. هغه وای
منګورو چې د شاتو زیاتې مچۍ اوس بیرته راځي او هر ورځ شمیر زیاتېږي. د سړکونو او د عمومي لارو په سر ګورو، موږ په خپله علاقه کې او یا ډوله مختلف نوي حشرات هم تثبیت کړي دي.
سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن. څو خبرونو غټی کې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په دریو مغوند کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نن د یکشنبې په ورځ د میزان په لومړۍ نیټه نیویارک ته روان شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او مذهبي مشر آیت الله خامنهای په احواز کې د شنبې په ورځ د یو نظامي رسمي گزارش په دوران کې د مرګانې حملې پړه پر متحده ایالاتو او په خلیج کې د امریکا په نږدې انډیوالانو باندې اچولې. په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت ویوایندې هیدر نورد د دغې حملې غندنه کړې ده. ایرانی چارواکو نهه کسان پر ویښځې باندې د جنسي تیری په جرم اعدام کړي دي. د تانزانیا چارواکي وایي چې د وکټوریا په تالاب کې د ډوبې شوې کښتۍ نه نن د یکشنبې پورې لږ تر لږه د 213 کسانو مړي راایستلې دي. دغه مسافرونو کې کښتۍ د پنجشنبې پورې ډوبه شوې وه. تر اوسه یوازې د 111 مړو هویت معلوم شوی دی. په کښتۍ کې یوازې د سلو کسانو د کېناستو ظرفیت و.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په پکتیا کې چارواکو ویلي دي چې د مالیاتو د شفافو ټولولو دپاره برقي سیستم فعال شوی دی. د رپورټ په آینده خپرونو کې نشریږي. دا خپرونه همدلته پای ته ورسېده. سوچ یې وکړي دری خپرونه واورئ.